بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړی دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست، چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس المونز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران ریډیو عزت من اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د پنجشنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د وږي د میاشتې 15مه، د 1443 هجري قمري کال د سفرې د میاشتې 9مه، او د 2018 میلادي کال د سپټمبر د میاشتې 14مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د افغانستان بدلونونه او د اروپا په کمزورتیا باندې د جوزف بورل اعتراف نومیږي. ورپسې د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، بیا الهي نمونه پروګرام هم درته اورو، او په اخر کې به لویدیځ آسیا د 2000 میلادي کال د سپټمبر د میاشتې 12 نیټې له حملو شل کال وروسته پروګرام هم درته وړاندې شي. ډیرو عزتمنو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/bs. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د سهار 9 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران په هکله د اټومي انرژي د نړیوال اژانس ادعا دروغ ده. درې اروپایي هیوادونه اټومي تړون ته ژمن دي، او ایران د افغانستان محصلینو ته بورسیا ورکوي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د پلټون کې جسمي زورول چټي ادعا ده. زموږ خبریال راپور کړی په وینا کې په نړیوالو ادارو او په اټومي انرژي نړیوال اژانس کې د ایران دایمي استازي او سفیر کاظم غریب آبادی د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د خزینه په لټون کې د جسمي زوراونې ادعا ته په غبرګون کې وویل. دغه له دروغو ډکه ادعا د اټومي اژانس د واکمنې شورا د غونډې په درشل کې د دوسیې د جوړولو او د فضا جوړونې لپاره شوې ده. کاظم غریب آبادی په ایران کې د پلټنې په وخت د جسمي زوراولو په هکله د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د یوې خزینه په لټون کې د ادعا د خپرولو په هکله وویل. له بده مرغه موږ د ایران په اټومي تاسیساتو کې څو ورنکار او ترهګر عملیات ولیدل، او په همدې خاطر د اټومي تاسیساتو د ساتنې سیاست له 1300 راهیسې بدل کړی شوی، او په دغه سیاست او نویو اقداماتو کې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د پلټونکو د تلاشۍ اخیستل هم شامل دي. هغه ویل ایران دغه سیاست اټومي انرژي نړیوال اژانس ته اعلان کړی، او دغه سیاست هماغه راز د پیاوړتیا او د ښه کېدا په حال کې دی. په نړیوالو ادارو کې د ایران سفیر او دایمي استازي کاظم غریب آبادی بیا وویل، موږ د اټومي انرژي نړیوال اژانس ته ویلي دي خپلو پلټونکو ته سپارښتنه وکړي چې د ورنکارۍ د مخینې او د موجوده سیاست په وجه د ایران له حفاظتي مامورینو سره زیاته ملګرتیا وکړي. ایران د لبنان د اړتیا پوره کولو ته تیار دی. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په ایران کې د لبنان د حزب الله اسلامي غورځنګ له استازي عبدالله سپیودین سره په کتنې کې په بیلابیلو زمینو کې د لبنان د ضرورتونو د پوره کولو لپاره د تهران چمتووالی اعلان کړ. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په دغه کتنې کې د نوي حکومت د جوړېدا په مناسبه د لبنان ملت او حکومت د مبارکۍ په ویلو سره هیله وکړه زر تر زره د لبنان د خلکو مشکلات حل شي او د هیواد د خلکو ارزوګانو ته حقوق پیدا کړي. هغه ویل د ایران د اسلامي جمهوریت حکومت له مقاومه ډلو څخه ملاتړ ته پام او ټینګار لري. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د تکبیری او د سهونیستی دښمن په وړاندې د لبنان د خلکو له عزت څخه ډک مقاومت د ازادي غوړ او د سیمې د ټولو ملتونو د عزت او د سرلوړۍ سرچینه وبلله. د حزب الله غورځنګ استازي هم ویل د لبنان خلکو سختو وختونو کې له لبنان څخه د ملاتړ په دلیل د ایران د اسلامي جمهوریت قدرونه کوي. هغه د لبنان د خلکو د ضرورت وړ د پیټرولو د ورکولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت مننه او قدرونه وکړه. درې اروپایي هیوادونه د اټومي تړون احیاته پابند دي. ایرنا خبري اژانس راپور کړی د اټومي تړون درېو غړي اروپایي هیوادونو برېتانیا، فرانسې او جرمني پرون د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په واکمنې شورا کې د یوې بیانې په خپرولو سره د ایران د اټومي موافقې او د ټولو لورو لپاره د دغه تړون په ګټه لرلو ټینګار وکړ. په دغه بیانې کې چې د برېتانیا خارجه وزارت خپره کړې ده ویل شوي دي موږ د دریو اروپایي هیوادونو په توګه په وینا کې په کامل ډول د اټومي تړون د ګډون کوونکو هیوادونو او د امریکا د خبرتارو د بهیر چې دغه تړون ته د امریکا د بیرته ستنېدا په اسانتیا او د خپلو ټولو ژمنو اجرا کولو ته د ایران پر ستنېدا څارنه لري ملاتړ کوو. د اروپا دغه درو هیوادونو انګلستان، فرانسې او جرمني په دغه بیانې کې بیا ټینګار وکړ د وینا خبرو ته چې د هغه په رڼا کې د اټومي تړون ګټې د ټولو لپاره هیاشي ژمن یو. د افغانستان محصلین د ایران د پوهنتون له بورسې ګټه پورته کولی شي. ایرنا خبر یا جانس راپور کړی د ایران د علم او فرهنګ پوهنتون د افغانستان د څېړنیزو مرکزونو او د پوهنتونونو د استادانو لپاره د مطالعاتي فرصت او د تکمیلي زده کړو د محصلینو لپاره بورسیا بیله کړې ده. د ایران د علم او د کلتور پوهنتون مشر سید سعید هاشمی د افغانستان غوره کسانو محصلینو ته د زده کړې د ځانګړې بورسې د ورکولو خبر ورکړ او وی ویل د افغانستان د غوره استادانو لپاره د مطالعې د فرصت او د دغه هیواد د پوهنتونونو د تکمیلي تحصیلاتو د محصلینو لپاره له بورسې د استفادې امکان برابر شوی دی او د علم او د کلتور پوهنتون د څېړنې د معاونت او د نړیوالو د علمي ملګرتیاو د دفتر له حکم سره سم په افغانستان کې شرایط لرونکي کسان د ایران له دغه بورسې څخه ګټه پورته کولی شي. هاشمی د ایران او د افغانستان تاریخي، کلتوري او ژبنیو ګډولو او نږدېوالي ته په اشارې سره وویل د افغانستان محصلین په ایران کې په نړیوالو محصلینو کې تر ټولو زیات شمیر لري او په ایران کې د زده کړې لپاره د افغانستان د محصلینو د غوښتنې بهیر همغراز په زیاتېدا دی. په تهران کې د افغانستان د ادبیاتو غونډه جوړیږي. اسنا خبري اژانس راپور کړی د افغانستان د ادبیاتو لپاره د سفر کلمات د غونډو د لړۍ څلورمه غونډه ترسره کیږي. دغه غونډه د افغانستان د ادبیاتو د کور لخوا د ایران د هنري حوزې د پنځونونو د مرکز په ملګرتیا سره نن مازیګر له 5 بجو تر 2 بجو پورې په تهران کې د هنري حوزې په امیر حسین پردي حال کې ترسره کیږي. په دغه غونډه کې به په ایکو کلتوري موسسې کې د افغانستان استازی او شاعر مهتاب سهیل هم ګډون وکړي. د افغانستان شاعر محسن سعیدی به هم په دغه غونډه کې وینا وکړي. د افغانستان پنجشیر سیمه نړیوالو مرستو ته ضرورت لري. فارس خبري اژانس راپور کړی د افغانستان د جهاد د وخت دروخات کومندان او د پخوانی دفاع وزیر احمد شاه مسعود ورور احمد ولی مسعود ویل له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو لپاره تر ټولو خلره نړیوالې ادارې دي. هغه د چین له سی جی ټی این ټلویزیون سره په مراکې کې وویل په افغانستان په تیره بیا پنجشیر درې کې د عادي خلکو حالات ډیر خراب دی، هغوی نړیوالو مرستو ته ضرورت لري. احمد ولی مسعود په پنجشیر ولایت کې د خلکو د غیر پوځي کسانو د حالت په هکله د دغه ټلویزیون د خبریال پوښتنې ته په ځواب کې ویل طالبانو پنجشیر سیمې ته د تدرکاتو د رسېدا لاره غوڅه کړې ده. هغه زیاته کړه د افغانستان تر بشپړه زادېدا پورې به له طالبانو سره جنگ دوام ولري. د افغانستان د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود په مشرۍ د پنجشیر د مقاومت جبهه په دغه ولایت او په خواوشا سیمه کې له طالبانو سره د مبارزې په حال کې ده او په ټول افغانستان کې د عمومي بخښنې په اعلانولو سره په افغانستان د طالبانو ډله سلطنه چیلنج سره مخامخ شوې ده. له امریکا سره مشارکه د پاکستان په تاوان سرته ورسېده. ایرنا خبري اژانس راپور کړی د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په تیرو شلو کلونو کې له امریکا سره د خپل هیواد اړیکې ویراونکې او لاغامي زیډکې وبللې او زیاته کړه پاکستان د امریکا د متحد په توګه په ځلونو د بی پیلوټ الوتکو له حملو سره مخ شوی او له دې سره په یو وخت په افغانستان کې مشارکت د اسلام آباد په تاوان سرته رسیدلی. د یو اړخیزه ګټو د ترلاسه کولو لپاره له اسلام آباد سره د واشنگټن د سلوک او د چلند په ډول ډول والی باندې د سخت نیوکې او په افغانستان کې د امریکا د کارچار په باره کې د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان دغه څرګندونې په داسې حال کې دي چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن د حکومت خارجه وزیر انتونی بلینکن څو ورځې مخکې ویلي وو چې امریکا به له پاکستان سره خپلې اړیکې له سره وججوي. انتونی بلینکن د امریکا د ولسی جرګې کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې په غونډه کې د انټرنیټ له لارې په ګډون کولو سره وویل پاکستان په افغانستان کې زیاتې ګټې لري کوم چې د امریکا له ګټو سره په تضاد کې دي. داسې موضوع چې ځل بیا د دواړو زړو متحدانو ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا سخته نور هم پسې پیاوړي کړې ده. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان پرون په اسلام آباد کې د امریکا له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې د واشنگټن د خارجه وزیر انتونی بلینکن څرګندونو ته په غبرګون کې دغه خبرې د هغه د جهالت انعکاسونکې وبللې او زیاته کړه ما هیڅکله دغه څرګندونې چې د ناپوهۍ او د جهل له کابله دي نه دي اورېدلې. عمران خان ټیروستانو ته د امن پناه ځایونو د جوړولو او ترهګرو ته د پناه د ورکولو په باره کې د پاکستان پر ضد د امریکا تورونه رد کړل. وی ویل اسلام آباد له افغانستان سره په سرحدونو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په وسیله تر ټولو سختې څارنې کوي او زه ډاډمن یم چې امریکا پوهیږي چې د ترهګرو لپاره امن پناه ځایونه شته او کنه. عمران خان زیاته کړه پاکستان هغه وخت چې د امریکا متحد ګڼل کېده څلور سوه اتیا ځلې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو له حملو سره مخ شوی او په پاکستان کې اتیا زره ملکي وګړي او پوځیان هم په افغانستان کې د امریکا او د ناټو د شتون او په پاکستان د ترهګرۍ د لمن د پراخېدا په وجه وژل شوي دي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان بیا ټینګار وکړ له امریکا سره د ویراونکو اړیکو زغمل د پاکستان لپاره غمیزه رامنځته کوونکي دي خو له دې سره سره اسلام آباد له واشنگټن سره دا د اړیکو غوښتنه کوي هغه ډول چې اړیکې چې امریکا له هندوستان سره لري. عمران خان له افغانستانه د امریکا د پوځیانو د ایستلو په څرنګوالي باندې نیوکې سره وویل موږ په ځلونو د امریکا چارواکو ته خبرداری ورکړی وو چې دوی د پوځي توب له لارې په افغانستان کې خپلو هدفونو ته نه شي رسیدلی خو واشنگټن په دغه هیواد کې ښکیل شو. هغه د افغانستان د حالاتو او د طالبانو له موقته حکومت سره د تعامل د څرنګوالي په باره کې وویل د افغانستان حالات سخت اندېښمنوونکي دي او ویره شته چې په دغه هیواد کې ترهګرۍ بیا وده وکړي. لیسټروز د برېټانیا نوی خارجه وزیر شوه. فارس خبری اژانس راپور کړی د برېټانیا لومړي وزیر بوریس جانسن میرمن لیسټروز د نوی خارجه وزیر په توګه معرفي کړه. بوریس جانسن مینمن لیسټروز د نوی خارجه وزیر په توګه معرفي کړه چې د ډومینیک راب ځای ناستې شي. له دې مخکې د انګلستان خارجه وزیر ډومینیک راب د هیواد د کابینې د بدلون د پلان په چوکاټ کې د عدلې د وزیر او د لومړي وزیر د مرستیال په توګه وټاکل شو. د برېټانیا د خارجه وزیر ډومینیک راب له څوکۍ بدلول له افغانستان څخه د برېټانیا د وتلو د عملیاتو د اجرا په هکله د هغه پر ضد د سختو نیوکو په وجه دي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران نړۍ عزتمن اوریدونکو اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کړو چې د افغانستان بدلونونه او د اروپا په کمزورتیا باندې د جوزف بوریل اعتراف نومیږي. د اروپایي اتحادې د بهرني سیاست مسؤول جوزف بوریل د فرانسې له لوموند ورځپاڼې سره په مراکې کې اعتراف کړی دی چې په افغانستان کې وروستي بدلونونو یو ځل بیا د اروپا کمزورتیا نندارې ته وړاندې کړې ده. هغه ټینګار وکړ اروپایي هیوادونه باید په هغه دنیا کې چې پکې ژوند کوي هوشیار او ځیر واوسي او په افغانستان کې په وروستیو بدلونونو پسې نوي کلتوري او سیاسي ستراتیژي وټاکي. بوریل دغه راز د اروپایي اتحادې د غړیو هیوادونو ترمیان د اختلافاتو د حل او د یوې ګډې ستراتیژۍ د رامنځته کولو پر ضرورت ټینګار هم وکړ. د افغانستان د بلنو په سیوري کې د اروپایي اتحادې د کمزورتیا په ښکاره کېدا د بوریل اعتراف د دې ښودنه کوي چې اروپا عملاً حتی د ډونالډ ټرمپ په پړاو کې د اطلس سمندر دواړو غاړو ترمیان د زیاتېدونکي درز له رامنځته کېدا وروسته هم له واشنګټن سره د خپل اړوندوالي ریشه یا اړیکه غوڅه نه کړه، او نو ځکه د افغانستان په بحران کې عملاً د امریکا د اقداماتو هغه غوښتنو پیروي ته مجبوره شوه. په دې باب د امریکا د ولسمشر جوزف بایډن له مخکنیو څرګندونو او ژمنو سره سره چې د ټرمپ په پړاو کې له ناټو د رخو اړیکو احیا، البته د امریکا ډیموکریټ ولسمشر له افغانستانه د لویدیځو عسکرو د ویستلو په باب د ناټو د اروپایي غړیو نظرونو ته هیڅ پام ونه کړ، او په دې زمینه کې په ناسم مدیریت سره د لویې اړېګړې لامل هم شو، او بالاخره په نهایت کې په افغانستان کې د امریکا او د ورسره د ناټو ځواک پوځي شتون ته په بشرمه سره د پای ټکی کې خود. په داسې حال کې چې د اروپا او اروپایي اتحادې لوړپوړو چارواکو د افغانستان د موضوع له دغه جنگ ځپلي هیواده د پوځي ځواک د وستلو په باب مختلفې لیتوګې درلودلې، او د افغانستان د ثبات لپاره د دغه ځواک د لږ تر لږه برخې د پاتې کېدا غوښتونکي وو. د روسیې سیاستوال او شانان دی الکسی یوشکوف وایي اروپا به په افغانستان کې د امریکا د ناکامۍ بیه ورکړي. د هغو کسانو اصلي برخه چې افغانستان یې پرېښودلی دی اروپایي هیوادونو ته به ورمات شي. امریکا دایمن اوږدمهاله جنګونو ته ورګډیږي، اروپایي هیوادونه پناه غواړي مني او ساتي یې. د اروپایانو له نظره د افغانستان تجربې وښودله چې نه یوازې اروپایي اتحادې د افغانستان د بحران په څیر په بحرانونو کې د سملستي لاسوهنې لپاره د خپل خاص چټک غبرګون ځواک جوړونې او عملیاتي کونې ته اړتیا لري، بلکې باید له دې وروسته په سیمه ییزو او نړیوالو مسئلو کې د امریکا په پله د پل پکې ښودو کې ډېر احتیاط هم وکړي. د اروپایي اتحادې د بهرني سیاست مسؤول جوزف بوریل د سپتمبر په لومړیو کې هم په دې زمینه کې روښانه کړي وه چې له افغانستانه د لویدي سربدال وتل به احتمالا د اروپا د ګډ دفاعي ځواک د جوړولو په باره کې د هلو ځلو د چټکو لپاره په یوه داسې کټالیک بدل شي چې د چټک ځواک جوړېدا به یې یوه برخه وي. بوریل باوري دی چې د امریکا او ناټو په ګټه چې اروپا په دفاعي زمینه کې لا قدرتمنه شي. په دې توګه د اروپایي اتحادې لوړپوړي چارواکي له افغانستانه د لویدیځو ځواکونو بیړناک او لالهانده شاتګ د امریکا له پوځ سره اړوند بحرانونو کې د پوځي لاسوهنو او توانمنیو ته د اروپایي اتحادې د اړتیا نښه بللې ده، او په دې درسته نړۍ کې د پوهدي د رکېدا او لیږدولو لپاره په چمتووالي سره د 6000 کسي چټک ځواک د جوړېدا غوښتنه یې کړې ده. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زمونږ یو ساته سهارنۍ پښتو خپرونه اورئ.
د تاریخ پاڼه عزتمن اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه ومنئ. عزیزان و سم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1400 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 1434 هجری قمری کال د سفر د میاشتې له نهمې او د 2021 میلادي کال د ستمبر د میاشتې له 14مه نیټې سره برابره ده. یو زر څلور سوه شپږ کاله مخکې د 10 هجري قمري کال د سفر د میاشتې په نهمه نیټه د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ستر صحابي او د حضرت امام علی علیه السلام نږدې ملګری عمار یاسر د صفین جنگ په بهیر کې چې د حضرت امام علی علیه السلام او معاویه د لخکر ترمنځ رامنځته شو په شهادت ورسید. عمار یاسر د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له هجرت و 50 کال وړاندې زیږیدلی و، هم د غراز د هغه مور او پلار یعنی یاسر او سمیه د اسلام لومړني شهیدان دي. عمار د کفارو د زورونو او تکلیفونو په وړاندې ثابت قدمه او پزلونو یې له رسول الله مبارک سره اوجه په غزاګانو کې برخه اخیستې وه، او رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ورسره ډیره مینه درلوده. یو زر دو ویشت کاله وړاندې د 421 هجری قمری کال له سفر د میاشتې په نهمه نیټه لوی مسلمان عالم او تاریخ پو متفکر ابو علی مسکویه وفات شو. هغه د 340 هجری قمری کال په شاوخوا کې د اوسنی تهران په شهر ری کې زیږیدلی و. نوموړی د خپل زمانې په ټولو علومو کې استاد و، او د طب، کیمیا، تاریخ او فلسفې په برخه کې هم پراخې څیړنې وکړې. ابن مسکویه د دې پوهې په یو ځای کولو او خپلې روښانه لیدتوګو سره ډیر مهم آثار ولیکل چې هم هغه د تاریخ، فلسفې او هم د اخلاقو په برخه کې ډیر ګټور دی. ابن مسکویه ته له ارسطو او فارابي وروسته د دریم ښوونکي یا معلم لقب ورکړل شوی. د ابن مسکویه له مهمو آثارو څخه چې ډیری یې په عربي ژبه دي، کولی شو د تحسیب الاخلاق کتاب ته اشاره وکړو چې دغه کتاب خواجه نصیر الدین طوسی په فارسي ژبه ژباړلی دی. د هغه بل کتاب تجارب العموم نومیږي چې په دې کتاب کې تر 322 هجری قمری کاله پورې مهمې پیښې ذکر شوي چې د ژورو تاریخي پیښو او څیړنو سرچینه هم بلل کیږي. د شعر او ادبیاتو په برخه کې د جاویدان خیرت په نامه د دغه پیاوړي عالم له نورو کارونو څخه دي چې د دې لوی مسلمان تاریخ پو او عالم د بشپړ احساس، شور او قدرت د لطیف و منظومو یو بیلګه ده. اتیا کاله مخکې د 1340 لمریز کال د وږي یا سنبلې د میاشتې په 15 نیټه د رضا خان میر پنج دیکتاتوري ختمه او په ایران باندې د هغه د زوی محمد رضا پهلوي پاچاهي پیل شوه. د دوهم نړیوال جنگ په دوران کې په ایران باندې له شماله د شوروي د سره پوځ او له لویدیځ او جنوب څخه د انګلستان د پوځ له حملې او د ایران له پوځي نیواکه وروسته رضا خان د 1340 کال د وږي په 15 نیټه له 1400 کالو دیکتاتورۍ او ظلم استعفا او له ایران څخه جلا وطنۍ ته مجبور شو، او د انګریزانو په ملګرتیا د هغوی زوی محمد رضا پهلوي واکمن شو. رضا خان وړومبۍ هندوستان ته د تلو نیت درلود، خو د سفر په وخت یې ورته خبر ورکړ چې د انګلستان حکومت هندوستان ته د غلط تګ سره مخالف دی. رضا خان بالاخره په هند سمندر کې موریش جزیرې ته او څه موده پس په جنوبي افریقا کې جوهانسبورګ ته جلا وطن کړی شو. رضا خان څو کاله پس د 1343 لمریز کال د زمري د میاشتې په 14 نیټه په جنوبي افریقا کې مړ شو. او لننه درې څلوېښت کاله پخوا د 1450 لمریز کال د وږي د میاشتې په 15 نیټه د 8.1 ریکټر په شدت سره یوې زلزلې د ایران شمال ختیځ ولړزوه، او تبس ښار او د هغه شاوخوا کلي یې وران کړل. په دغه سخت زلزلې کې څه باندې 25,000 کسان ووژل شول او په لس هاو نور هم ژوبل شول. د تبس زلزله د شاه د رژیم پر خلاف د ایران د خلکو د پاڅون په اوج کې راغله، او دغه رژیم هڅه وکړه چې له دې غمیزې څخه د ایران د خلکو له خپګانه په ناوړه استفادې سره هغوی د اسلامي انقلاب له دوامه منع کړي. خو حضرت امام خمینی د ایران خلکو ته په پیغام کې تبس زلزله ځپلو سره په مرسته ټینګار وکړ، او د خلکو هوشیارتیا او مبارزې ته د دوام غوښتونکي شول.
إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك.
إلهي نمنا
إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو د الهي نومونو لړۍ له نننۍ مطلب سره حامد سیماب له خپل ګران ملګري
ایلیا دوراني سره
ستاسو خدمت حاضر شوی دی. نن به در سره د خدای تعالی د یوې نامې موسی په اړه در سره غږیږو چې د حاصله جړې څخه دی. هیله ده تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
عزیزانو هم هغه ډول چې په تیرو پروګرامونو کې مو وویل، خدای تعالی د بقری سورې په دیرشم آیت کې د پنځم لپیله انسان د خپل ځایناستي په توګه یاد کړی او فرمایي، او هغه وخت چې ستا پالونکي فرښتو ته وفرمایل زه به په ځمکه خپل ځایناستې وګرځوم، وی ویل آیا په ځمکه هغه مخلوق راولی چې تباهي کوي او وینه به یوي، حال دا چې مونږ په تا مونږ ته په پاکۍ سره ستاینه کوو او تقدس کوو. خدای تعالی وفرمایل زه په هغه څه پوهیږم چې تاسو پرې نه پوهیږئ. په راتلونکي آیت کې، یعنی یو دیرشم آیت کې، د الهي نومونو علم مطرح شوی او فرښتې دغه ټکي ته متوجه کوي چې انسان د نومونو د حقیقت په واسطه په ځمکه د خدای تعالی د ځایناستي لیاقت او وړتیا پیدا کوي، هم هغه ډول چې پوهیږي دغه نمونه ټکي نه دی، بلکې هر یو پکې هغه حقیقت دی چې د خپل ظهور په وخت د هغو صفونو او صفتونو او ځانګړنو صاحب او خاوند وروپیژني. د هسته د عالم نظام له الهي نومونو ډک دی. د دغو نومونو تنوع او شمیر ډیر زیات دی. هر یو پکې پر دې سربیره چې د ځینو نورو نومونو سره ګډ خصوصیات لري، خپل خاصې ځانګړنې لري. د شهید او رقیب د نوم په شان چې په تیرو پروګرامونو کې ورباندې خبرې وشوې، د دغو دواړو نومونو کلي معنی حاضر، ناظر او گواه ده. خو شهید په درستې هسته حاضر او ناظر دی، په دې ډول چې هیڅ کار او هیڅ چیز له هغه پټ نه پاتې کیږي، او رقیب هغه حاضر او ناظر دی چې د حفاظت د مهم امر لپاره بشپړ احاطه هم لري. نن در سره د محسی نوم په اړه خبرې کوو چې د حسیب نوم په شان د شمیرونکي په معنا دی. محسی د عالم د درستو اجزاو شمیرونکي دی.
خوږو دوستانو، موسی له حسی ټکی د شمیرلو په معنا اخیستل شوی دی. موسی هغه دقیق شمیرونکی دی چې په ټولو ظریفو او باریکو چارو پټو پلانونو خبر او آگاه دی. موسی خدای په ټولو چارو احاطه او ولکه لري، او په پټو او جوتو آگاهی هم لري. هغه د هر هغه څه چې له انسانانو، حیواناتو، بوټو، جماداتو، د یوه یوه کاڼي، د اوبو د قطرو، همداراز د عبادتونو، طاعتونو، دعاګانو، ګناهانو، لنډه دا چې هر څه چې دی او هر څه چې له دې مخکې وو خبر دی. د جن سورې په 28 آیت کې راغلی دی، خدای هر څه شمیرلی دی او د هغو په عادت خبر دی. همداراز خدای تعالی د یاسین سورې په 12 آیت کې هم فرمایي، په یقین سره موږ مړی ژوندی کوو او هر هغه څه چې له مخکې استولی دی او د هغو ټول آثار لیکو او هر شی مو په ښکارا کوونکي کتاب کې شمیرلی دی.
محسی مطلق یوازې خدای تعالی دی چې د هر سیز شمیر او اندازه په هغه ښکاره ده. که څه هم ممکنه ده وګړی هم وکولی شي د علم او اوزارونو له لارې ځینې ټاکلې ښکارندې وشمیري، خو د ډیرو سیزونو په شمیرلو کې بې وسه دی، ځکه چې د شیانو په نسبت د هغه علم محدود دی. په داسې حال کې چې د خدای تعالی علم حد او پوله نه لري، په دې خاطر انسان په محشر کې د خدای تعالی د محاسبې له دقت حیرانیږي. داسې زیرتیا چې هیڅ وړوکی او ستر عمل پکې له پامه نه غورځیږي او ټول یې یو یو شمیرلی دی. په دغه ورځ نیک کسان د خپلو اعمالو په لیدو سره خوشحالیږي او ګناهکاران او ظالمان ویني چې د هغو د عملونو کتاب او حساب ډیر دقیق او جامع دی او پکې معمولی شانت خطا او لغزش نه لیدل کیږي او د خپلو عملونو سزا ویني. لدی عمل به هغوی ډیر سخت حیرانه او وبیریږي. دا کهف د مبارکې سورې نه حاصل وختم آیت دغه صحنه داسې بیانوي: او هلته عمل نامه کې خودل کیږي، خو ګناهګاران به وینه چې هغه څه چې پکې دی ویریږي او وای اے افسوس دی وی پر مونږ، دا څنګه عمل نامه ده چې هیڅ وړوکې او ستر عمل پکې نشته مګر دا چې شمیرل شوی دی، او په هغه کتاب کې به خپل ټول عملونه وویني او خدای تعالی به په هیڅ چا ظلم و نه کړي. عزیزانو، قرآن کریم د نیکانو په تعریف او ستاینه کې د حاقه سورې له 19 تر 23 آیتونو فرمایي: نو هر هغه کس چې عمل نامه ورته په ښي لاس ورکړل شي په خوشحالۍ سره به وایي راشه زما دوسیه ولولې، ما په خپله دا فکر کاوه چې د خپلو عملونو حساب ووینم. هغه به د عیش او خوشحالۍ ژوند ولري، په لوړ بهش کې به لوړه مرتبه چې د هغه میوې تل د جنتیانو په لاسرسی کې دي، او خطاب به وشي چې له بهشتي خوندونو او خوندورو خوړو او شرابو هر څه چې زړه مې غواړي وخورئ او وڅښئ. په زاره مو شه چې دا د دنیا د تیرو ورځو انعام دی چې د نن ورځې لپاره مو مخکې راسته ولیدي.
دوستانو، د خدای تعالی نعمتونه له هغه شیانو دي چې له خدای پرته بل څوک یې د شمیرلو طاقت نه لري. د ابراهیم سورې په 43 آیت کې راغلی دي: او له هغه ډول ډول نعمتونو چې له هغه مو غوښتنه وکړه تاسو ته عطا کړل، او که د خدای به انتها نعمتونه وغواړی چې وی شمیرئ نو هیڅکله به یې حساب ونه کړی شي. په بله وینا، که ټول خلک خپل وسونه وکاروي او له خپلو ټولو امکاناتو استفاده وکړي نو د خدای نعمتونه نشي شمیرلی. د اسمان، لمر، سترګې، د مځکې، د جاذبې، غرونو، دریابونو وغیره نعمتونه، د ژوند او سلامتیا نعمت، سلامتیا چې د انسان په بدن کې په میلیونونو ژوندیو سلولونو پامتداره دي. په داسې حال کې چې په میلیونونو جاندار او بې جانه موجودات هم د انسان له بدنه بهر دي چې د هغو له فعالیتونو پرته د ژوند دوام حتی د یوې شیبې لپاره هم ممکن نه دی. پر دې سربیره موږ له ټولو نعمتونو خبر نه یو، او هغه څه چې له الهي نعمتونو خبر یو د هغه څه په وړاندې چې نه پوهیږو د دریا په وړاندې د قطرې په شان دي. په هر اندازه چې د انسان علم او پوهه پراخیږي نو هغه په وړاندې د نعمتونو تازه افقونه پرانستل کیږي، هغه افقونه چې غړ یې هم هغه راز نه لیدل کیږي.
عزیزانو، هغه انسان چې د محسن نوم ته پام ولري او د خپلو عملونو په شمیرلو، ثبتولو او هم دغه راز حسابولو ایمان ولرلی شي او پوه شي چې د قیامت په ورځ یې عملونه په ټولو جزئیاتو سره د ټولو په مخ کې پرانستل کیږي او هر هغه څه چې ترسره کوي پکې جوتیږي، له ګناهونو د ډډې په ترس کې هڅه کوي په خپلو نیکو عملونو سره خپله عملنامه ښایسته کړي. په حقیقت کې دغه نوم ته پام د هغه کس د مراقبت او پام پشان دی چې پوهیږي یو بشپړه سمباله کیمرا په خلوت او اجتماع کې له بهر او داخله له هغه فلم اخلي، او بالاخره دغه ټول فلمونه په عدالت کې د یوې دوسیې د اسنادو په توګه ښودل کیږي. داسې کس په یقیني ډول په بشپړه د خپلو کړنو او عملونو په نسبت زیر او ویښ وي او هڅه کوي چې معمولي شانت تیروتنه هم ونکڑی.
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان
ربكم فآمنا.
خوږو دوستانو د دغه مطلب وخت هم پای ته ورسېده. د خدای په امانۍ په ترڅ کې د تل په شان لاس په دعا کیږو او د حضرت امام سجاد علیه السلام په کلام سره د خدای په درگاه کې عرض کوو چې ای هغه چې یاد یې یادونکې استر کړي او هغه چې د تا منندوی د تا منندویان وژغوري او ای هغه چې د تا فرمانداری د تا فرمانداران خلاص کړي. په محمد او آل محمد درود واستوه او داسې وکړه هغه څه چې لیکونکې پرېښتې یې زموږ لپاره لیکي په مقبولې توبه ختم شي تر څو له دې وروسته د هغې ګناه په سبب چې کړي مو دي او هغه نافرمانی چې ورباندې ککړ شوي یو په قیامت کې پاتې نه شي او په هغه ورځ چې د ټولو په مخ کې د خپلو بندګانو له رازونو پرده اوچتوي زموږ له ګناهانو پرده اوچته نه کړي. یوازې ته یې چې هر څوک دې وغواړي درته فریاد وکړي مینه کوي او هر هغه کس چې تا ته کوکه او فریاد وکړي ځواب ورکوي.
درنو او محترم اوریدونکو د الهی نومونو دغه پروګرام مو له تهران ریډیو واورېده. د دې پروګرام تر بلې برخې پورې ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
لویدیزا آسیا تا 2000 لومړی میلادي کال نه ورسته. ډیری عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې لویدیځه آسیا د 2000 لومړي میلادي کال نه وروسته ځانګړي پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو عزتمن اوریدونکو د امریکا په نیویارک کې د تجارت د نړیوالې ادارې په غبرګو بروجونو او د امریکا د دفاع وزارت په ودانۍ پینټاګان باندې د 2000 لومړی میلادي کال د سپټمبر د 12 نیټې د حملو 40 کلونه تیر شول. دغه حملې په لویدیځ آسیا سیمې باندې د لشکرکشۍ لپاره په یوې پلمې بدلې شوې. اوس پوښتنه دا ده چې له دغه پیښې 2 لسیزې وروسته د لویدیځ آسیا حالات څه دی او په دغه سیمه کې د امریکا د 40 کلونو د پراخ پوځ شتون پایلې څه دي. په 2000 لومړی میلادي کال کې د سپټمبر د میاشتې د 12 نیټې له حملو وروسته امریکا په وړومبني اقدام کې پر افغانستان حمله وکړه. د امریکا د هغه وخت ولسمشر جار ډبلیو بوش امریکایانو ته په داسې حال کې چې د ترهګرۍ پر خلاف جنگ کې د بریا ژمنه یې کوله وویل، موږ د هغو ټیرورستانو ترمیان چې دا کار یې ترسره کړی دی او د هغو چې هلته پړ شوي دي هیڅ فرق نه کوو. له افغانستانه یوازې 2 کاله وروسته د عراق لمبر شو او د بوش حکومت د 2003 میلادي کال په مارچ میاشت کې له ډلوژونکو وسلو سره د مبارزې په ادا سره پر عراق حمله وکړه. د عراق پر خلاف پوځي عملیات په سر کې کامیاب او د بوش د حملې له پیلېدا وروسته له 2 میاشتو پر لږه موده کې په یوه مشهور نظر څرګندونه کې ویل ماموریت ترسره شو.
خو په افغانستان او عراق کې لا دغه پیښو د ولسیزې وروسته په لویدیځه آسیا کې هم تر هغه لا پیاوړې شوې دي او هم لا زیاتې ډلوژونکې وسلې ترلاسه کړې دي. د ترهګرو د پیاوړې کېدو نښه د اګست په 16مه نیټه یعنی له افغانستان د امریکایي ځواکونو له بشپړې وطنې یوازې 15 ورځې مخکې د کابل د هوایي ډګر په شاوخوا کې د داعش ترهګره حمله ده. په دغه ترهګرې حمله کې پر لسهاوو افغانانو سربیره 14 امریکایي پوځیان هم ووژل شول او د ترهګرو ډلو په واک کې د ډلوژونکو وسلو د شتون نښه د سیمې د مختلفو هیوادونو په تیره بیا د سوریې په بدلونونو پورې اړونده ده. ترهګرې ډلې د هغو وسلو په ترلاسه کولو سره چې زیاتره د لویدیځو هیوادونو په خاصه توګه د امریکا جوړې دي د سوریې په شمول بیلابیل هیوادونو کې د ملکی وګړو پر خلاف خپل عملیات ترسره کوي. د سیمې د بدلونونو څارنه خودنه کوي چې لویدیځه آسیا د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر له 11مې نیټې نه 12 وروسته څو چنده زیاته ناامنه شوې ده او له ډېر ګډوډۍ سره مخامخه شوې ده. مشهور امریکایي پوهان نوام چامسکی د ستمبر د 11مې نیټې د 6مې کالیزې په مناسبت د ترهګرۍ پر خلاف د امریکا د اعلان کړي جنگ په اکله وویل. کله چې امریکا په افغانستان کې حمله وکړه هغه وخت د بنسټپالی او راډیکال ترهګرۍ اډه د افغانستان یوازې تر یوه کوټه محدوده وه، خو اوس دغه اډه په ټوله دنیا کې خپره شوې ده. چامسکی ټینګار وکړ نه یوازې په افغانستان باندې د 2000 لومړي میلادي کال حمله د نړیوالو قوانینو پر خلاف و، بلکې القاعده او ترهګری د بوش ډیکچینی او ډونالد رامسفیلد اصلي اهداف نه و او د هغوی سترګې له افغانستانه په یوه ډیر ستر ډګر جنگ جوړولو ته وې. خود نړۍ پر خلاف د کلونو کلونو له جنگ وروسته بالاخره پس پینې مانی کې له بوش نه پس یو بل جمهوری غواړي ولسمشر له طالبانو سره سوله وکړه او بیا په واشنگتن کې د هغه ډیموکرات ځای ناستي د سولې دغه تړون داسې اجرا کړ چې قدرت ته د طالبانو ستنېدو ته له شنه څراغ پرته یې بله معنا نه درلوده.
پیرو عزتمن اردوونکو، امریکا د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11مې نیټې حمله پلمه کړه او د ډیموکراسۍ او ولس جوړونې په ژمنه سره په لویدیځې آسیا برید وکړ او د هیوادونو په کورنیو چارو کې د واشنگټن له سوانه هم زیاته شوه او په ډاګه هم شوه. د افغانستان جنگ او نیواک د سپتمبر د 11مې نیټې د پیښې له 6مې کلیزې یوازې یوه میاشت مخکې ختم شو او د امریکا لپاره 2.3 تریلیون ډالر لګښت درلود چې په دغه لګښت کې د جنگ لپاره د اخیستل شوي پور 0.5 تریلیون ډالر او په افغانستان کې د زخمی شوي کابو 1000 عسکرو د ساتنې په موخه 233 میلیارد ډالر نه دي شامل. په دغه جنگ کې 2350 امریکایي پوځیان او 1044 د نورو انډیوالو هیوادونو عسکر ووژل شول. په دې سربیره 15000 د امریکا مخالف جنګیالي او 10000 ملکی افغانان هم وژل شوي دي. له بلې خوا د عراق د جنگ حقیقي لګښت په نامه کتاب کې د جوزف سټیګلیز او لینډ بیلنس په نامه د دوه مشهور امریکایي اقتصاد پوهانو د څېړنې له مخې د دغه جنگ لګښت 3000 میلیارد ډالر بلل شوی دی. په دغه جنگ کې له 4500 زیات امریکایي ځواکونو سرونه وخوړل او څه د باندې 2000 نور زخمی شوي هم دي. له 200000 زیات عراقي خاریز هم وژل شوي دي. د هیواد اقتصاد او بیغ بینیانې چې یو وخت په لویدیځې آسیا کې یو ستر عرب قدرت و د کانونو د جنگ له امله ورانې شوي دي.
دوستانو کوم احصائیه چې د افغانستان او عراق پر خلاف د امریکا د جنگ په اکلا وړاندې کیږي زیاتره د امریکا لګښتونه دي او خپل د دغو هیوادونو شیوي تاوان ته ډیر پام نه کیږي. خو حقیقت دا دی چې افغانستان او عراق سلګونه شاله کاله شاتګ کړی دی. په دغو دواړو هیوادونو کې بېخ بناوي له منځه تللي دي، پوهانې له هیواده تښتېدلي دي، د ټولنیزو خدماتو د کمزورتیا او نشتوالي له امله ټولنیزې شخړې د دغو هیوادونو د ورځنیو بدلونونو په یوې برخې بدل شوي دي. دغه هیوادونه د قدرت له یو ډول تشي سره مخامخ شوي هم دي او هلته ترهګرې ډلې په پراخه پریمانه شتون لري او حتی د دغو هیوادونو په ځینو سیمو کې کلتور هم د تکفیری ډلو تر اغیز لاندې راغلی دی. له دې نه علاوه د دوو لسیزو په تیریدو سره د سیمې په ځینو هیوادونو کې نه یوازې د ډیموکراسۍ هیڅ درک نه لګیږي، بلکې د ولس جوړونې پروژې هم په رسمي توګه ماتې خوړلې ده. په بروکسل کې د الوکانو پوهنځي د دفتر مدیر لویس سایمن باوري دی چې د افغانستان سقوط او پرزونه د پوځي مداخلو له لارې د حکومت جوړونې په طرحه کې د لویدیز په باور ولاړه زمانه پای ته رسیدلې ده. د افغانستان بدلونونه د لاسوهنې د ماډل محدودیتونه او په بله وینا د دغه کړنلارې ماتې څرګندوي چې امریکا او په کلي توګه لویدیز له ځان سره د همفکرۍ ډیموکراسۍ په رامنځته کولو کې د هلو ځلو د بنیاد په توګه ډیر انساني، اقتصادي او مالي لګښتونه ورکړي دي او په مقصد او هدف هیوادونو باندې یې ورته پلي دي چې هیڅ څرګنده بریا او پرمختګ ندی درلودلی.
وګوردونکو په لویدیځ آسیا سیمه کې د دوو لسیزو د حملو د مداخلې مهمې پایلې د افراط پالنې ودوام. په لویدیځ آسیا سیمه کې لسګونو ډلې جوړې شوې چې توندلاري تفکرات او کړچار لري. د توندلاري توبه ده چې د پوهنتون د استاد محمود یزدان پام په وینا سره د ټولو زغملو ماتوی ملي او سیمه ییزې پولې ختمې کړي دي او د ټولو هیوادونو او نړیوالې ټولنې خلاف هم لاجدي ګواښ ګڼل کیږي. سبب شوی چې لویدیځ آسیا د بېمخینې نامنی په لور روانه ده او په هغې سربیره د سیمې د هیوادونو په تیره بیا قدرتونو ترمنځ سوله او ګډ ژوند یې کم کړی دی. سید رسول مساوی د سپټمبر د 12 نیټې د پیښې د 20 کالیزې په مناسبت په یوه ټویټر پیغام کې ولیکل، د 2001 میلادي کال د سپټمبر د میاشتې له 12 نه د 2001 میلادي کال د سپټمبر 13 نیټې پورې په دنیا کې کوم بدلون راغلی دی. د لا زیاتې امنې، آزادې، پرمختللې، همپالې او لویدیځې شوي دنیا په هکله څومره ډېر فکرونه وشول، خو نن چرته یو؟ ځواب یې په افغانستان کې موندلی شو. له کوم ځایه شروع شو او پس له دې دومره جنګونه وژلو اوس چیرته دی؟ مهم ټکی دا دی چې په لویدیځ آسیا سیمه کې د امریکا د دوو لسیزو پوځي شتون او مداخلې د دې سیمې لپاره د توندلاریتوب او نامنه پراختیا په ځان پسې درلودلې ده. خو اوس د سیمې هیوادونه باید په خپله له دغو ګواښونو سره د مقابلې په لړ کې جدي عمل وکړي. په لویدیځ آسیا سیمه کې د امریکا د دوو لسیزو د شتون تجربې وښودله چې له سیمې بهر هیوادونه نه یوازې د دې ستراتیژیکې سیمې لپاره امنیتي اندېښنه نه لري، بلکې له سره خپلې ګټې د دې سیمې په نامنه کې لټوي. د لویدیځ آسیا په هیوادونو باندې یوازې د وسلو خرڅون ته واکتنه دا موضوع په ښه توګه څرګندوي. نن سبا د امریکا تقریبا 90% وسلې لویدیځ آسیا سیمې هیوادونو ته صادرېږي او دا په داسې حال کې دی چې عربستان د امریکا د وسلو تر ټولو ستر واردونکی هیواد دی او د امریکا د وسلو د ټولو صادراتو کابو 40% سعودي عربستان ته ورځي.
د ستاکهولم د سولې د تحقیقاتو نړیوال مؤسسې ولیکل، امریکا له 2001 میلادي کال نه تر 2006 کلونو پورې ترمنځ د افغانستان تقریبا 40% مهمې وسلې تامین کړي چې صادراتي ارزښت یې 2014 نه تر 2020 کلونو ترمز ل 2000 لومړی میلادي کال نه تر 2015 کال په پرتله 4% زیات وو. او ورستی ټکی دا چې د 2000 لومړی میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې د پیښو 12 پس د هیوادونو حکومتونه کمزوري شوي، د اسلامي قدرتونو ترمنز بې مخینې پیلتیا، د تکفیری او ترهګرو ډلو د ګواښ د دوام په اکله جدي اندېښنې، د ټولنې په کچه سره پاشل شوي اجتماعي اړیکې او زندګۍ، د پوځي توپ زیاتېدل او له نفسانی او غیر پوځي امنیت څخه لیرې کېدل، او همداشان د اسرائیلو رژیم ته د عربو هیوادونو نږدې کېدل، او په عرب نړۍ کې د فلسطین د موضوع هیرېدل دي. په داشان حالاتو کې په سیمه کې امریکایي ضد ګروهنې او احساسات هم زیات شوي دي، او عامه افکار په سیمه کې د امریکا د لاسوهنې او پوځي توپ په جنایتونو پوره خبر شوي دي.
ډیرو خواږه اوریدونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای پاک تر سره کې، له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبرونه کې ټول راغونډ شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلې وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ. Thank you.